لس بجې شوې زموږ راغله ازادي راډیو او قدرمن اوریدونکو یوې بلې یو ساعته خبرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار قادر جلالوف ستاسو هرکلی کوو. د دې یو ساعته خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د ناټو پوځي ماموریت وایي د 2016 کال تر پایه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم په همدې خبرونه کې اورېدای شي. خو لومړی خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، په لوګر ولایت کې د ناټو د پرونی هوایي حمله د تلفات شمیر لسو تنو ته ورسید. د بدخشان ولایتي چارواکي وایي چې سیل په دغه ولایت کې 1200 کورنۍ بې ځایه کړي. او د ترکیې حکومت وایي دغه هیواد پرونی حمله احتمالاً د اسلامي دولت یا داعش له لوري یوه هڅول سوي ځانوژونکې کړې ده. د خبرونو تفصیل، په لوګر ولایت کې د ناټو د پرونی هوایي حمله د تلفات شمیر لسو تنو ته ورسید. د لوګر امنیتي چارواکي وایي په هغه حمله کې چې پرون سهار وختي د ناټو هوایي ځواکونو د برکې برک ولسوالۍ په چلتندره کې د ملي اردو پر پوسټو وکړه، لسو تنه سرتیري وژل سوي دي. مخکې د دې برید تلفات 8 تنه شول سوي وو. په دې برید کې 4 تنه نور ژوبل سوي دي. امریکایي چارواکو د لوګر د قربانیانو له کورنۍ سره غمرازي څرګنده کړه او ویل دي چې له خپلو افغان دوستانو سره د پیښې په اړه څېړنه کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې پیښه کې خواشینی ښکاره کړې او له ائتلافي ځواکونو یې غوښتي چې له احتیاط کار واخلي. دا د تیر کال دسمبر میاشتې را په دې خوا په لوګر ولایت کې دوهمه حمله ده. په مخکنی حمله کې 15 ملکیان وژل سوي وو او شپږ نور ژوبل سوي وو. د بدخشان ولایتي چارواکي وایي چې سیل په دغه ولایت کې 1200 کورنۍ بې ځای کړي او په زرګونو کورونه یې ویجاړ کړي دي. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل د دغه سیل له کبله چې د تېرې اونۍ د دوشنبې له ورځې پیل سوی دی، د امو دریا په غاړه په سلګونو جریبه کرنیز ځمکه هم اوبه لاندې کړې ده.
د شهدا پولیسوالی کې درې کلی یو مخ ویجاړ سوی دی. په جغنان، زیباک او شهدا پولیسوالی کې زیاتې سیمې زیانمنې سوی دي.
په وروستیو ورځو کې د ورښتون له کبله په کندوز او ننګرهار کې هم سیلونه جاري سول. د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې سیل لسګونو کورونه نړولي او لارې بندې کړې دي. د کامې ولسوالۍ د زاخیلو د سیمې اوسیدونکو پرون ازادي راډیو ته وویل له کونړ سیند څخه راوتلو سیلابونو د اختر په لومړۍ ورځ شاوخوا اتیا کورنیو او د هغوی سلګونه جریبه ځمکو ته زیان واړوه. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا سر مفتش په راپور کې ویلي د امریکا پوځي چارواکي که څه هم پر دې احتمال پوهېدل چې د نږدې 15 میلیون ډالرو په ارزښت له جوړ شوو ګودامونو څخه به ائتلافي ځواکونه کار وانخلي، خو بیا یې هم د دې ګودامونو د جوړولو مخه ونه نیول سوه. سیګاریا د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د خاص سر مفتش دفتر پرون وویل دا ودانۍ چې د 14 میلیونه او 1 لک ډالرو په لګښت د کندهار په هوایي ډګر کې جوړ شوې، څلور لوی ګودامونه، اداري خونې او نامعلوم شمیر نور سات لري. دا په افغانستان کې د امریکا د پیسو د ځای کېدو په اړه د سیګار د راپورونو د لړۍ ورستۍ مورې دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2014 کال د شلاوریز نړیوال جام د غوراوی په سیالیو کې نن له هانګ کانګ سره مخامخ کیږي. د افغانستان ملي لوبډلې تر اوسه هالند، متحده عرب اماراتو او سکاټلند ته ماتې ورکړې. له کینیا او کاناډا سره د باران د اورېدو له کبله مسابقې مساوي کړې خو پر امان بایللې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال حاجي عزیز الله فضلي نننۍ مسابقه د افغانستان د ټیم لپاره ډېره مهمه بلله. د ایرلند او سکاټلند ټیمونه چې د خپلو ګروپونو په سر کې دي د 2014 کال نړیوال جام ته وتلی دي. د کرکټ په نړیوال شلاورز جام کې شپږ هیوادونه ګډون کوي چې شپږ د روان مسابقو د برخوالو ټیمونو لمانځه غوره کیږي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغاني 55 پوله، یو یورو شپېته افغاني 15 پوله، یو انګلیسي پوند 93 افغاني، یو سعودي ریال 15 افغاني 90 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 80 پوله او زر پاکستاني کلدارې 1515 افغاني. بیا هم ښه راغلاست. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی پرون د اسلامي دولت ډلې د هغې حملې له سیمې څخه لیدنه وکړه چې شاوخوا 140 کسان ووژل. د دیالا ولایت په خان بن اسد مارکیټ کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې د جمعې ورځې ټراک بم حمله په داسې حال کې وسوه چې خلکو د روژې د وروستۍ ورځې روژه ماتي ته تیاری نیوله. دا چاودنه چې 130 نور کسان یې ټپیان کړل دومره زورور وه چې ودانۍ یې ویجاړې کړې. خان بن اسد د بغداد په شمال کې پرته هغه سیمه ده چې د عراق شیعه ملیشو نږدې شپږ میاشتې مخکې له اسلامي دولت ډلې څخه ونیوله. د عراق د پوځي او جګپوړي پوځي مقام ویلي چې پرون د دې بمي حملې په تړاو 15 مشکوک کسان نیول سوي دي. د ترکیه حکومت وایي دغه هیواد پرونی حمله احتمالا د اسلامي دولت یا داعش له لورې یوه هڅول سوي ځانوژونکي کړې ده. په دې حمله کې چې د سوریه پولې ته نږدې په سورج ښار کې وسوه لږ تر لږه 10 تنه ووژل. د ترکیه د کورنیو چارو وزارت وویل نږدې 100 تنه نور ژوبل سوي او په روغتونونو کې درملنه روانه ده. د حملې هدف سورج ښار کې د کردانو د یوې سیاسي ډلې کلتوري مرکز و. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارټر اسرائیلو ته ډاډ ورکړی چې امریکا به د تهران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې له لاسلیک سره سره د اسرائیلو په ګاونډیو هیوادونو کې د ایران د نفوذ مخه ونیسي. کارټر پرون اسرائیلو ته د سفر پر مهال وویل چې امریکا د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې د فعالیتونو په ګډون اسرائیلو ته د پیښو ګواښونو د کچې په اړه اندېښنه لري.
There's no disagreement about the threats Israel sees every day.
په هو غاښونه کې چې اسرائیل هر ورځ ورسره مخامخ دی د بې ثباتۍ لپاره د ایران له هڅو نیولې د حزب الله حماس او داعش تر ملاتړ پورې هیڅ شک نشته. ځکه زه راغلی یم څو له دفاع وزیر موشی یالون سره د هغو ستونزو په اړه ګډ کار وکړم چې زموږ د دواړو هیوادونو او په مجموع کې په سیمه کې زموږ ستراتیژي ورسره مخامخ دی. ولکه حزب الله څخه باندې 100,000 توغندي لري چې د اسرائیلو ملکی تاسیسات په نشه کولای شي. کارټر ویل ته باندې حزب الله ملاتړ ایران کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د لویدیز لخوا پر ایران لګول شوی بندیزونه شای شپږ میاشتې وروسته فسخ سي. جان کیری له امریکا ژغ سره په مرکه کې ویل مخکې له دې چې بندیزونه فسخ سي یو لړ ځانګړي اقدامات شته چې ایران او د اټومي انرژي نړیواله اداره باید ترسره کړي. د بندیزونو له فسخ کېدو مخکې ځینې کارونه باید له ایران څخه بهر هم وسي. په تیره د امریکا په کانګرس کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د توافق تصویب چې شپېته ورځې وخت ورکړل شوی. کیری ویل د بندیزونو له فسخ کېدو مخکې پړاوونو ته د اشاره په ترڅ کې ویل شای سپتمبر میاشت چې د دې موافقې د عملي کېدو برخلیک پکې روښانه کیږي مهمه میاشت وي. او امریکایي چارواکي د هغه امام د امریکایي تابعیت د سلبولو هڅه کوي چې د دوی په وینا په پاکستان او افغانستان کې له افراطي ډلو سره د خپلو پخوانیو اړیکو د پټولو هڅه کړې ده. د امریکا د عدلي وزارت وایي د محمد شیخ عبدالرحمن قاری پر ضد چې په اوریګن کې امام و د فدرال محکمې په دعوه کې تور لګول سوی چې نوموړي به وسلوال استخدامول چنده به ټولول او په اتیمه لسیزه کې د پخواني شوروي پر ضد د جهاد پر مهال د حکومت ضد وسلوال مخالفینو ته روزنه ورکوله. امریکایي چارواکي وایي عبدالرحمن قاری پر 1989 میلادي کال کې د امریکا تابعیت ته د غوښتنلیک د سپارلو پر مهال د حقایق پټ کړی و. د خبرونو پای.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خپرو. وابوري چې په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت چارواکي وایي د 2014 کال تر پای له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه تر اوسه نه ده شوې. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون چې تیره اونۍ جوړ شو سبا په کار پیل کوي. د دې کمیسیون د صلاحیتونو حدود به څومره وي؟
اصلاحات د تقنیني اسنادو نه شروع تر د سیرو تعویض هم پورې فکر کوم چې یو نیاز ده.
نور موضوعات هم لرو. په یو بل راپور کې به واورئ چې د پښتو اکاډمیک شخصیت نامتو لیکوال او شاعر راجولی شاه خټک پرون په حق ورسید. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر له کانګرس څخه غوښتي چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو موافقه تصویب کړي. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې به د هغې میرمنې خبرې واورئ چې د کابل په مکرریان سیمه کې د نانوایۍ کاروبار پیل کړی.
پیسې څنګه د دې مشتریانو نه واخیستې؟ څخ پیسې مې خپلې او شل زره دونه مې خپله پکې مصرف کړې. بیا مې دا بیرته صحیح جوړه کړه. نن به یې پکې کېنولې ده.
نیمه نړۍ د ځوانانو له 19 پروګرام تاندې څانګې سره په دوهمه نیمه کې خپرېږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند وایي د 2014 کال تر پایه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر په اړه لا پریکړه نه ده شوې. پرون د ناټو عمومي قماندان جنرال جان کیمبل خبریالانو ته ویلي وو چې که د داعش ګواښ زیات شو ښایي امریکا د ځواکونو د ایستلو پر مهال ویش بیا غور وکړي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویاند ډګروال براین له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د فعالیتونو پر زیاتېدو ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د وویل سره له دې چې دا سخت دریځه ډله د افغانستان حکومت ته لوی خطر نشي پیښولی، خو فعالیتونه یې د ژورې اندېښنې وړ دي او دوی یې په ځیر سره څاري. اسمت څاروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ماموریت مشرانو په دې هیواد کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش ګواښ د ژورې اندېښنې وړ وباله. ډګروال براین تریبیس پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دوی په افغانستان کې د داعش فعالیتونه په ځیر څاري. دا دواړو ولسمشر غنی او جنرال کیمبل ته د ډېرې اندېښنې وړ دي. دوی له نږدې څاري او له یو بل سره استخباراتي معلومات پرې شریکوي. فکر نه کوو چې اسلامي دولت دې په افغانستان کې حکومت ته لوی خطر وي، خو تهدید جدي ګڼل کېږي. موږ ځینې طالبان لیدلي چې اسلامي دولت ډلې ته اوښتي او له دې لارې پیسې او امکانات ترلاسه کوي. موږ داسې مثالونه هم لرو چې طالبان له اسلامي دولت ډلې سره جنګیږي.
We also see some examples of Taliban fighting.
په ورستیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ په فراه او ننګرهار ولایتونو کې سختي نښتې وشوې. ډګروال تریبیس دا څرګندونې وروسته لدې وکړې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان کیمبل په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په وړاندې خبرداری ورکړ. ویل ممکن دا مسأله په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر وځنډوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې تر راپورته کېدو مخکې ژمنه کړې وه چې د 9800 امریکایي سرتیرو ډېره برخه به د 2018 میلادي کال تر پایه له افغانستانه وباسي. ډګروال براین تریبیس وایي ولسمشر اوباما د سش کال تر پایه د ځواکونو د ایستلو په پروګرام کې یو څه نرمښت راوست، خو په راتلونکي کال کې د ځواکونو د ایستلو پر پروګرام به وروسته پریکړه وشي.
په
2018 میلادي کال کې د ځواکونو د کمولو د اندازې په اړه لا پریکړه نه ده شوې. په مني کې به فیصله وشي. جنرال کیمبل باید د جګړې د فصل ارزونه وکړي او وګوري چې افغان امنیتي ځواکونه څه کوي، بیا به خپلې سپارښتنې وړاندې کړي او سپینه ماڼۍ به پریکړه وکړي چې په څومره سرعت څومره ځواکونه وایستل شي. ډګروال براین تریبیس وویل چې ناټو د اشرف غني په مشرۍ د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت وسلواله سخت دریځه ډله وځپي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویاند ویل د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
له فساد سره د مبارزې عالی اداره وایي چې حکومت باید د کابل بانک د دوسیې د څېړنو په اړه وروستۍ نتیجه او د دې بانک د پوروړو د برخلیک په اړه د خلکو اندېښنو ته ځواب ووایي. د دې ادارې چارواکو پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې قضیه د دوسیو په څېړنه کې ځنډ د عدالت پلي کېدل ستونزمن کوي. په دې اړه نور تفصیل د قسیم سولمال په راپور کې واورئ.
له فساد سره د مبارزې د عالي ادارې رئیس سید غلام حسین فخری وایي چې حکومت باید ژر تر ژره د کابل بانک له پوروړو څخه د غلا شوو پیسو د راټولولو او د دغه بانک د برخلیک روښانه کولو ته اقدام وکړي. ښاغلی فخری د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د هغو کسانو برخلیک باید معلوم سي چې د کابل بانک پیسې یې اخیستې دي او د زیان جبران او د دغه بانک د دوسیې وروستۍ نتیجه هم باید ژر تر ژره معلومه شي تر څو زموږ وطنوال د عدالت د ټینګېدو او جرمونو ته په رسیدګۍ راضي شي. زما په نظر هره قضیه چې هر څومره اوږدېږي په همغه اندازه پکې د عدالت پلي کول ستونزمن کېږي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ دوه اونۍ مخکې د کابل بانک یو سل پنځه پنځوس پوروړي ممنوع الخروج اعلان کړل او وی ویل چې د ټولو ولایتونو ښاروالیو ته یې امر کړی چې د دغه کسانو شتمنۍ کنګل کړي. شکرالله شکران، احمد جاوید، حیات الله کوکچه، صوفی نصر احمد او یو سلو یو پنځوس نور هغه کسان دي چې د لوی څارنوالۍ په خبرو د خپلو پورونو ورکولو ته نه دي حاضر سوي او ټاکل سوی ده د ولسمشر د فرمان له مخې د هغوی شتمنۍ خرڅ سي. ومو غوښتل د کابل بانک د دوسیې اړوند وروستۍ پرمختګونو په اړه د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو، خو د دغه ادارې ویاند ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی سوی او له خبرو کولو یې ډډه وکړه. لدې مخکې حکومت ویلو چې د کابل بانک د پیسو له اختلاس کوونکو سره به چې په هر مقام او سطح کې وي قانوني چلند وکړي. د کابل بانک د تصفیه د مدیریت د وروستیو درو میاشتو راپور ښیي چې تر اوسه د کابل بانک اړوند د اختلاس سوو شاوخوا 900 میلیونه ډالر څخه 238 میلیونه یې حکومت ترلاسه کړي او د پوروړو له ډلې دیرشو کسانو خپل پورونه ورکړي دي. د ولسي جرګې د ملي اقتصاد د کمیسیون غړي د کابل بانک قضیه په هیواد کې د مالي فساد تر ټولو ستره قضیه ګڼي او وایي چې حکومت باید د اختلاس سوو پیسو په بیرته لاسته راوړلو سره د افغانستان د بانکدارۍ په نظام د خلکو اعتماد راجلب کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د فساد سره د مبارزې عالی اداره وایي حکومت باید د کابل بانک د دوسیې د څیړنو په اړه وروستۍ نتیجې او د دې بانک د پوروړو د برخلیک په اړه د خلکو اندېښنو ته ځواب ووایي او دا مسله تعقیب کړي. د کابل بانک د فساد د قضیې په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ د پورونو او پوروړو په اړه که کوم ځانګړی نظر لرئ نو د افغان بی سیم په 1418 شمیره یې اس ام اس کړئ. ستاسو پیغام موږ ته رارسیږي او موږ ستاسو نظر له خلکو سره په همدې خپرونه کې شریکوو. اوس هم نورو موضوعاتو ته ورځو. ټاکل شوی چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون چې تېره اونۍ جوړ او اعلان شو سبا چهارشنبه په کار پیل وکړي. د دې کمیسیون دندې او صلاحیتونه څه دي؟ آیا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او شکایتونو د کمیسیون غړي لری کولای شي؟ دا پوښتنې اسمت ساروان د انتخاباتي اصلاحاتو د نوي جوړ شوي کمیسیون لمرستیال صدیق الله توحیدی سره د مرکې په پیل کې کړې دي.
دا کمیسیون خو خپل تصامیم حکومت ته وړاندې کوي. که دغه تصمیم ونیول شو چې د دغه موجوده کمیسیون اعضا و بدل سي، زه فکر کوم چې د حکومت مکلفیت ده چې دوی برطرف وکړي. بیا دغه کمیسیون دغه مسله دغه ولندیز تصمیم ونه کړي، دغه ویره شته ده چې ممکنه ده که دغه ولسي جرګې تولټاکنې ترسره شي بیا خلک اعتماد په دغه موجوده کمیسیون ونه کړي. په دې خاطر اصلاحات د تقنینی اسنادو شروع تر د څیرو تعویز هم پورې زه فکر کوم چې یو نیاز ده، خو تر اوسه پورې دغه کمیسیون رسما افتتاح شوی نه ده او دغه مبلغ همدغسې پاتې ده. د دغه کمیسیون ډیری اعضاو او د ملل متحد او نورو د نړۍ د هیوادونو چې د افغانستان سره کومک کوي نظر داره چې دغه کوشش وشي چې خلکو اعتماد د دې کمیسیون باندې یو ځل بیا راشي او خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
تاسو ول چې د کمیسیونونو د غړو بدلون ته اړتیا ده، لیکن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د افغانستان د قوانینو په اساس پښکلنه موده نه پوره شوي، څوک دوی نشي بدلولای مګر دا چې کوم چا جرم کړی وي.
دا مشکل د حل لپاره یوازینی لار ده چې هغه د قانون یعنی د مستقل سلطاکنه کمیسیون تشکیل صلاحیت او وظایف او قانون چې دي دغه مواد تعدیل شي. کله چې دا تعدیل شو د کمشنرانو د کار مده پای ته رسیږي.
بیا خلاصه مده چې ولسی جرګه تصمیم ونیسي.
ولسی جرګه خو اخرنی کال ده او دغه ولسی جرګه مده پوره شوی ده. د دې خاطر چې ټاکنې شوی نه دي دوی خپل کار ته دوام ورکوي. مسله اساسی دا ده کله چې ولسی جرګه ځي د رخصتي او ته هغه وخت چې د دوبي رخصتي راغلي دوی چې په رخصتي لال حکومت کولی شي چې دغه تعدیلات د تصمیمي فرمان په توګه تبشیر وکړي او دغه تطبیق وسي.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال مشر صدیق الله توحیدی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د دې خپرونې په دې برخه کې تاسو د کابل چاپ ورځپاڼو د مخکتنې اوریدو ته رابولم. اسد الله الدین نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې عمدتاً په پاڼو کې کوم مطالب خپر شوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په لوګر ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملي اردو مرګ ژوبلې او د داعش د ګواښ په اړه اندېښنو ته ځانګړې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، بهرنیو ملګرو کورکورانه عمل مکوي. په سرمقاله کې راغلي، تر اوسه امریکا له پخوانیو حملو څخه عبرت نه دی اخیستی او یو ځل بیا یې په لوګر کې په هوایي عملیاتو کې د ملي اردو پوستې په نښه کړې. سرمقاله لیکونکي ویلي، په داسې حال کې چې دا مهال په اکثرو سیمو کې امنیتي ځواکونه له وسلوالو مخالفینو سره جنګیږي، دا ډول عملیات د دوی په روحیه ناوړه اغیزه کوي. لیکوال سپارښتنه کړې چې امریکایي ځواکونه باید په راتلونکي کې د داسې ړندو عملیاتو مخه ونیسي څو عام افغانان او امنیتي ځواکونه پر دوی باور پیدا کړي. اصلاح ورځپاڼې بیا په دې اړه د دفاع وزارت څرګندونې راخیستې چې ویلي دي، د ملي اردو پر پوستو باندې حمله په جدي توګه څیړو. په مطلب کې د دفاع وزارت په حواله ویل شوي چې سیمې ته یو لوړ پوړی پلاوی استول شوی او له څېړنو وروسته به له ښکېلو کسانو سره قانوني چلند وکړي. په مطلب کې د لوګر د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویل شوي چې دا حمله د یوې تېروتنې په اساس شوی چې لس سرتیري وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. د داعش پر ضد د ګډې مبارزې اړتیا دا بیا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی د امریکا له لوی درستیز مارټین ډیمسي سره په کتنه کې د داعش په وړاندې د افغانستان سیمې او د امریکا په مشرۍ د نړیوالې ټولنې په ګډې مبارزې ټینګار وکړ. سرمقاله لیکونکي ویلي، هغه سازمانونه باید په نښه او له منځه یوړل شي چې په افغانستان او سیمه کې د داعش ملاتړ کوي او دوی ته پلانونه جوړوي. لیکوال د امریکا د دفاع وزارت اندېښنې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي، که د 2014 کال په پای کې ټول بهرني سرتیر له افغانستان ووزي، ممکن د داعش ډلې په څیر وسلوال مخالفین حکومت را وپرځوي. او په پای کې افغانستان ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د داعش د حضور له امله به امریکایي ځواکونه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پلان وځنډوي. په مطلب کې راغلي چې دا مهال ولسمشر اشرف غنی هم په دې کار کوي چې د واشنگتن ملاتړ راجلب کړي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان حکومت او ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د پخوا په پرتله د ښځو پر وړاندې د تشدد کچه کمه شوې. له دې مخکې د ګلوبل رایټس په نوم د یو نړیوال بنسټ لخوا په خپرو شویو ارقامو کې ویل شوي وو چې په 90 افغان میرمنې له یوه یو ډول تشدد سره مخامخ دي. د موضوع تفصیل قسیم سولمل په خپل راپور کې اوروي.
د عامه پوهاوي لوړوالی او د بیلابیلو حکومتي او غیر حکومتي بنسټونو لخوا د تاوتریخوالي په وړاندې د کمپاینونو عملي کول له هغو عواملو څخه بلل کېږي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی راکم کړی دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې اوس د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي بیلابیلې پېښې ثبتېږي او ورته رسیدګي کېږي. د دغه وزارت د حقوقو د څانګې مسؤلې عزیزې عدالت خان د دوشنبې په ورځ له ازادۍ رادیو سره خبرو کې خوشبیني څرګنده کړه چې د پخوا په نسبت اوس د تاوتریخوالي ارقام کم سوي دي.
اصلا د خلکو د پوهې کچه لوړه شوې ده، د قضیې ثبتېږي او ارقامې وړاندې کېږي. مخکې ارقام نه ویل کېدل، خلکو د خپلو حقونو په اړه معلومات نه درلودل. موږ امیدواره او خوشبینه یو چې د تاوتریخوالي د قضایاو ګراف د پخوا په نسبت کم شوي دي.
د میرمن عدالت خان په خبره، تیر لمریز کال په ټول افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 4000 پیښې ثبت شوې او د سږ کال په لومړنۍ روبه کې څه باندې 800 دا ډول پیښې ثبت شوې دي. تر دې مخکې د ګلوبل رایټس په نوم یوې مؤسسې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه 90% لوړه شوې وه او افغانستان په نړۍ کې د ښځو د ژوند کولو لپاره د لسو بدو هیوادونو څخه یو بلل کېده. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو دفتر هم دا تاییدوي چې د تیر په مقایسه اوس د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی رقم سوی دی. د دغه دفتر ویاند حسیب الله حبیبي د دوشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په ځانګړې توګه د تاوتریخوالي شدیدې پیښې تر هغو ډېرې کمې دي چې د ګلوبل رایټس لخوا ورته اشاره سوې ده.
آنچه که در راپور گلوبال رایت نشر شده
دی وی هغه څه چې د ګلوبل رایټس پر راپور کې اچي وو شاید ټولو ډولونو تاوتریخوالی پکې شامل وي. ممکن ځینې ستې موارد هم یاد کړي وي. هغه مېرمنې چې په افغانستان کې د تاوتریخوالی له سختو پیښو سره مخامخ شوي شمېر له دې په مراتبو کم دی. شغلی حبیبی ټینګار کوي چې حکومت باید د عامه پوهاوي دوام ته هڅې وکړي او پرې نشدي چې د ښځو حقونه او لاسته راوړنې ضایع سي. خو د ښځو د چارو فعالان وایي چې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي راکمېدل د تاوتریخوالي پر عاملینو د قانون په عملي کېدو پورې مربوط دي چې د ملي وحدت حکومت باید ورته جدي پاملرنه وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم یو راپور د پښتو ژبې لیکوال او شاعر او د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې او پښتو اکاډمۍ پخوانی رئیس ډاکټر راج ولی شاه خټک پرون ناوخته د ورپېښې ناروغۍ له کبله په پېښور کې په حق ورسېد. ډاکټر خټک د 1952 کال کې د خیبر پښتونخوا د نوښار په ډاک اسماعیل خیل کلي کې زیږېدلی و او د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې په پښتو او نورو ژبو کتابونه لیکلي دي. د موضوع تفصیل ذبیح الله شفق اوروي.
د پښتو ژبې د معاصر ادب وتل لیکوال شاعر کره کتونکي څېړونکي او د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې پخوانی مشر ډاکټر راج ولی شاه خټک د دوشنبه پر ورځ ناوخته د ورپېښې ناروغۍ له امله په حق ورسېد. راج ولی شاه خټک په 1952 میلادي کال د خیبر پښتونخوا د نوخار ولسوالۍ د چرد د سیمې په ډاګ اسماعیل خیل نومي کلي کې زیږېدلی و او لومړنۍ زده کړې د خپل کلي په ښوونځي کې ترسره کړې وې. بیا یې خپل منځنۍ زده کړې د پېښور په اسلامي او ګورنمنټ کالج کې ترسره کړې او تر دې وروسته یې په پېښور پوهنتون کې لوړې زده کړې پیل کړې او د ماسټرۍ سند یې له همدغه پوهنتون ترلاسه کړ. نوموړي همداراز له همدې پوهنتونه د دکتورا سند هم ترلاسه کړی او بیا یې تر دکتورا وړاندې زده کړې د امریکا د فلاډلی فعالیت په پنسلوینا پوهنتون کې بشپړې کړې وې. د پښتو ژبې ځینې لیکوال او شاعران د نوموړي مړینه د پښتو ادب ستره ځای بولي. لیکوال شاعر او کره کتونکي خان زمان کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي
اوسنی روان بیر کې زه د راج ولی شاه خټک مرګ به لا سره وایي خبرو چې موږ دا چا کو زه ډیر لوی زیان ګڼم. په دې چې په دې وخت کې په پښتو ادبیاتو کې چې کوم څه ډیر کم یو نم چې نستاغه د چیرنې خلک دي. راج ولی شاه ټول عمر چیرنه کړي او خدای دې هغه د چیرنو خصوصیت دا و چې هم ارارخیزی وی او هم پکی اغا نوی میتودونه چکمو دا اغا افاده کول دا ترسنگ اغا دا نوی نک معاصر نک برخه کی دیر لوی کار کرده و پا دی بانی پوی دو اغا اخلاقی نک دی نکی ولو چه دا شه باید دا سی ولی کلسی اغا سی ولی کلسی بلکه اغا پوی دو پا دی بانی دا معاصر نک پا نظریاتو باندی او امی پا مرجاناتو باندی خبر سرده و
ار وخت خټک په لومړي سر کې د دندې پیل د پېښور په ایډوارډس کالج کې د خون کې پتوګه وکړ چې بیا وروسته یې پر 1958 میلادي کال د پېښور پوهنتون له پښتو اکاډمۍ سره کار پیل کړ او پر 1959 میلادي کال د همدې اکاډمۍ رئیس وټاکل شو چې تر 2004 میلادي کال پورې همدا دنده پر مخ وړله. تر دې وروسته نوموړي په 2003 میلادي کال کې د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې د رئیس پتوګه هم دنده ترسره کړې وه. ککړ همداراز د پښتو اکاډمۍ او پښتو څانګې د رئیس په توګه د اروخات خټک د کړو خدمتونو په اعتراف کې وایي
د اکاډمۍ کارونه د پی ایچ ډی او د نورو شونو چې کوم له پوهنتونونو کې کېدل د یو نگران په توګه بیا مخکې د پښتو اکاډمۍ د ډایرکټر په توګه دا یو معیار ورکړی و دې شونو ته. اوس داسې دی چې موږ سره دا رنګ خلک ډېر زیات کم دي تو که وګورې په دې پوهنتونونو اکاډمیو کې اکثره داسې خلک وي چې هغه بیخي د دې پښتو ادبیاتو پښتو تاریخ او پښتنو د تاریخ او ماضي په بیخي بنیادي خبرو باندې نه پوهېږي. نو په داسې وخت کې د راج ولی شاه صاحب مرګ ډېر لوی زیان دی.
هر وخت خټک پر پښتو سربیره پر انګریزي ژبه هم کتابونه لیکلي چې د چاپ شو اثارو شمیرې ډېر رسته رسیږي او همداراز لزګونه څېړنیز مقالې په پاکستان کې د نه په پښتو او اردو او همداراز له دې هیواد بهر په نړیوالو رسنیو کې چاپ شوې دي. د یادونې وړ ده چې هر وخت خټک د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې د ګڼ شمېر نورو جایزو مډالونو ګټلو ترڅنګ په 2006 میلادي کال کې د پاکستان دغه وخت ولسمشر هغه ته د ادبي خدمتونو په اعتراف د دې هیواد دولتي مډال تمغه امتیاز هم ورکړو.
زمون غږ له ازادۍ راډیو اوري او اوس هم ستاسو پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
ګل احمد امیرزی له کندهار څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي د کابل بانک دوسیه د ښاغلي ولسمشر له توان څخه لوړه خبره ده. وسلام محمد عارف وفا له هلمند څخه لیکي، باید د کابل بانک څخه غلا شوې پیسې بیرته څومره زر چې کیدای شي ترلاسه شي، ځکه دا ټولې د مظلومانو افغانانو پیسې دي. شفیولا لیلیزای د کندهار څخه لیکي، په اولو شپو ورځو کې داسې معلومېده چې حکومت به د فساد ریښې وکاږي، خو اوس معلومیږي چې هغه هسې نمایشي خبرې وي. او عبدالمجید له خوست څخه لیکي، ولسمشر اشرف غني باید له ټولو هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې پیسې یې له هېواده ایستلې دي. قدرمنو اوریدونکو، دا د سهار لس بجې او دیرش دقیقې دي. په مو کړی د مهمو خبرونو لنډیز ته چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
په لوګر ولایت کې د ناټو د پرونی هوایي حملې د تلفات شمیر لس تن ته ورسید. د بدخشان ولایتي چارواکي وایي چې سیل په دغه ولایت کې 1200 کورنۍ بې ځای کړي او په زرګونو کورنۍ ویجاړ کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2014 میلادي کال د شل اوریز نړیوال جام د غوړی په سیالیو کې نن له هانګ کانګ سره مخامخ کیږي. د عراق صدر اعظم حیدر الیبادی پرون د اسلامي دولت ډلې د هغې حملې له سیمې څخه لیدنه وکړه چې شاوخوا 160 کسان یې ووژل. د ترکیې حکومت وایي دغه هیواد پرونی حمله احتمالا د اسلامي دولت یادایش له لورې یوه هڅول سوې ځانوژونکې کړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د لویدیځ لخوا پر ایران لګول سوي بندیزونه ښایي شپږ میاشتې وروسته فسخ شي.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته تاندې څنګ د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروسته راپور واورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر کانګرس غا کړی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه تصویب کړي. اوباما دا غوښتنه ورسته له هغه وکړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ موافقه تصویب کړي. د امریکا جمهوریت غوښتونکو له دې موافقې سره سخت مخالفت کړی. د اسمت څاروان پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د امریکا ولسمشر وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري په یوه خوله د ایران د اټومي موافقې تصویبېدو وشودله چې نړیوال په دې سلار چې دا موافقه د ایران له لوري د اټومي وسلې د نه جوړولو لپاره مطمئنه شوه ده. د امنیت شورا له لوري د دې موافقې تصویب لاره هواروي چې د ایران پر ضد نړیوال بندیزونه په تدریجي او مشروط ډول لرې شي. بندیزونه به هغه وخت ایسته شي چې ټول لاسلیک کوونکي هیوادونه سند تایید کړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل پرونی پریکړه لیکي له مهالویش سره سم د موافقې د بشپړ تطبیق غوښتنه وکړه. دا پریکړه لیک هم درازوي د اټومي انرژي د څارنې نړیواله اداره باید د ایران د اټومي ژمنو د څارنې او څېړنې لپاره تدابیر غوره کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل هیله لري چې د کانګرس غړي د ملګرو ملتو د امنیت شورا پریکړې ته توجه وکړي. د امریکا جمهور غوښتونکو له دې موافقې سره سخت مخالفت کړی دی. ولسمشر اوباما د کانګرس د غړیو د موافقې د ترلاسه کولو لپاره په یو اقدام کې پرون د هغه لیک هرکلی وکړ چې د ملي امنیت متخصصانو لاسلیک کړی دی. دغو متخصصانو له ایران سره اټومي موافقه له امنیتي نظره تایید کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د پریکړه لیک تصویب ایران د بندیزونو لری کېدو ته یو ګام بل نږدې کوي او په مقابل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. د پریکړه لیک پر اساس که د موافقې هر لاسلیک کوونکی هیواد لکه امریکا، چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا، جرمنی او یا اروپایي اتحادیه ووایي چې ایران له موافقې سره سم خپلې ژمنې نه دي پوره کړي، امنیت شورا په دیرشو ورځو کې بیا رایه اخلي چې د بندیزونو پر نه پای ته رسولو پریکړه وکړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د روژې فلسفه دا ده چې مور د وږي لزړه خبر شي او د اختر منزل داسې چې شتمن له غریب سره خپل خوخي وي شي. اختر مو مبارک شمل ګرو. په دې روژه او اختر کې مو چاته خیر ورسید او کنه؟
ما یو پلان نیولای د غربان لپاره ان شاء الله تعالی چې په اختر کې سره زړه
ډوډۍ مرته واخسته ډېر زیات دعاګانې
هغه څوک چې خپل مال په بل چا باندې مصرفي بیا خصوصا
د ورورولۍ د وطن دوستی احساس د چي د شخصیت ورکی.
دوستانو د دې موضوع تر څنګ په نننۍ خبرونه کې د نامزاد هله کورنۍ له خوا د انجلۍ کورنۍ ته د عیدې یا د اخترې د وړلو دود په اړه هم غږیږو.
کلی را تر وړ سره زری را تر وړ
یاله کورنۍ باندې ډیر زبر
دا ځوانان چې دي تر اوسه پورې په واده نه پاتې
دي. دې دود له منځه وړل پکار دی.
یوې بلې تاندې څانګې سره مو زه نورګل شفق ملګری یم. خیلا سونه خو با پزړه رو خلک سره کوي. پزړه بیمار یا بې وسه خلک د یوې ګولې ډوډۍ په غم کې وي. دوستانو د دینی عالمانو پر وینا د روژې د فرضیت یو مقصد دا هم دی چې مور د وږي له نسه خبر شي او د خیر لاس ور وغځوي او په اختر کې خپل خوښي ورسره نیمه کړي. راځي څو ځوانانو ته غوښ شو چې په روژه کې چاته څه خیر ورسید او اختر ته په څه نیت وو.
محمد عالم خبرې کوم د بغلان ولایت یم. ما یو پلان نیولی د غربانو لپاره ان شاء الله تعالی چې په اختر کې سره زړه کومه په کوم وس مطابق باندې دا چې هغې په خوراکي توکي اخلي کالي مالی اخلي زه غور کوم.
نو مې سلام درې کاپیسا ولایت د تګابل وسالي سیدن کما فقیر ولز ډیر د افغانستان کې خیر خو کېنه مستحق یا حقدار دي. کالی غو متروسه نه دی اخیشته خو نقد روپی خوړم ډیر اخیستی دي. یو بې وزله خلک یو ډوړی اته وایي ډوړی مرته واخسته ډیر زیات دواګانې وکړي. ما باندې دا دوه ډیر خو لګیږي نورم تشویق کوم پاینده کې بدین نورم کوم کو.
نوم مې محمد اسماعیل عمر خیل د میدان ورته بوله تر اوسه پورې خو مې نه دی کړو. بل اخر ته ان شاء الله نیت ده چې ډیرو دوستانو سره سم لوسی کې توګه احتیاج یو سره کومک کو ان شاء الله.
ملګرو دا موضوع می پر خپل او د تاندې څنګ پر فیسبوک پاڼه هم له ملګرو سره شریک کړه. دوی څه راته لیکلي؟ نظرونه وګمه رشیدی او مسوده نیازیل ولی
ګل تاګه ویلي کې پروژه کې د اختر لپاره په سودا پسې لاړم. زموږ د کور ترڅنګ دی وی فقیر کورنۍ یو ماشوم راته وویل چې کاش سما لاله هم ژوندۍ وای چې نن یې د تاغوندې مکته هم د اختر سودا راوړې وای. وای سترګې مې راډه کې شوې د سودا پړ مې د دوی کور ته یوړ او کور کې مې بهانه وکړه چې سودا مې هېره شوه سبا به راوړم.
جانان خدرخیل کې چې وی وشبه مې له تراو وروسته ځان ته د خپل خوخي خواړه پاخه کړل. سما کوټې ته مخامخ جمعات نه یو کس راغی وی ویل موږ دوه مسافر یو او په هغه مات کې موش پده ما خامو په عبور جماعت کړي کڅ خوړه لري وای زما زړه درد وکړ. ډک دیک تیار خوړه مې دوی ته وسپارل او ما هغه شپه پېښلمې په تریخ چای او ډوډۍ وکړ. خو سبانه ورځ مې تر نور ورځو ډیره خطیره شوه.
حمید ګل شیرزی لیکلي هغه بل ورځ لرو جماعت مخ کې د باندې ووتم او تر خپل واسه مې د سړک په غاړه ناستو فقیرانو سره مرسته وکړه. د دوی په خوشاله کې مې د سخن او خوګلخت هیڅ کړ چې په خو مې کله هم نو هیڅ کړی.
تحسین الله همدرد له خوستلی کې زما پلار تل غریبانو سره مرسته کوي. یو ځلی مکتا د اختر لپاره یو جوړه کالی وکړل خو یو بل مستحق ځوان ته دوه جوړه کالی وکړل. همداسې وخت نا وخت د روژه ماتی لپاره خلکو ته غوښه اخیستی چې دغه د خیر کارونه یې موږ هم نور سره مرسته کولو ته هڅوي.
عرفان اسمت لیکي چې د الینګار سیند په غاړه هر مازدیګر ګڼ ځوانان سره راټولېږي. د دوی ترمنځ مو یو ورځ یو ځوان ته ورپام شو چې هر ماښام به یې له دې سیند یخې اوبه کورته وړي ځکه چې د یخ اخیستل لوسینه درلود. موږ ملګری سره راټول شو او پیسې مو ورته راټول کړې چې پاتې روژه یخ وخلی او روژه په سړو وبو ماته کړی.
متل دی چې انسان تر خپل وسه پړ دی. د پکتیا د زورمت ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرشید عثماني وایي چې که کوم ځوان له چا سره د مرسته کولو وس نه لري نو دومره خو کولی شي چې د خپلې سیمې تجاران او شتمن خلک نورو سره مرستو ته وهڅوي. د ده په قول
تیر کال په رمضان کې یو کس چې د حاجي عبدالمجید په نام باندې وو دوی د روژې له اولې نیټې څخه د روژې تر دیرسم تاریخ پورې د موږ ولسوالۍ ته تقریبا روزانه به 400 کیلو غوښه دراوړه چې خلکو ته به روژه مات برابراوه. ځوانانو ته دا کار د چیرته د امکانات لدی سره نوی چل چا سره نغدي یا مالی مرسته وکړي دوی کولی سي ملي سوداګر تجاران بزنور خلک دي ته تشویق کړي د غریب خلکو یو لیست دوی ته وړاندې کړي چې د موږ په سیمه کې منطقه کې د غریب خلک دي له دوی سره ادي مرسته لپاره باید ملي سوداګر او تجارت تشویق سي.
دوستانو پیغله ارزو د کابل په هنتون د ژب او ادبیاتو په هنځي محصله ده. دا وایي چې نور ته په خیر رسولو کې یو خو اجر ده، نو بل خو په ټولنه کې د خیر رسون کې ځوان شخصیت هم ورسره لوړیږي.
ما په نظر سل فیصد د شخصیت مثبت غیزه کې ځکه په داسټو کې باندې هغه ټولنه کې ځان ته یو موقف پیدا کوي، خلکو ته د احترام په سترګه باندې ګوري، د یو ښه انسان په سترګه باندې کتل کېږي، ورته د ورورولۍ او د وطن دوستۍ احساس د چې د تا شخصیت ورکوي.
د مذهب بنیاد پرستو د انسان هنري ژوند کوي، لوی مذهب انسانیت دی، محبت لویه سجده ده.
د کابل د پولی تخنیک پوهنتون د دینی علوم استاد سید الرحمن احساس هم وایي چې د اجباري صدقو لکه زکات، کفاره او د نظر ترڅنګ که یو څوک د خپل نیک نیت په اساس نور اضافي مالی مرسته له حاجتمندو سره کوي او د خیر ښېګڼې کارونه ترسره کوي، خلک هغه ته په ښه سترګه ګوري او درناوی کوي.
د زکات او د کم اجباري مالی عبادتونه چې دي، دا یوازې دې لپاره نه دي چې د خلکو مشکل پرې حل شي، دې ترڅنګ یو بله فلسفه دا پرته ده چې د نورو خلکو له زړونو عقدي ووځي، خلکو ترمنځ مینه او محبت او الفت پیدا سي. نو دغه یو ځوان چې خپل پیسې په بل ملګري، په خپل امزولي، په خپل دوست او په بل وطنوال باندې مصرفي، دغه عاطفه او محبت او توجه جلبې چې د اسلام کې مطلوب ده، ټولنه کې غزان ته مرتبه لري، ځان ته جای لري، ځکه مال هر چا ته ډیر نږدې او محبوب شي. هغه چې څوک له چانه قرباني، نو نور خلک تبن په دې باور باندې کېږي چې دا سړی د سر قرباني او د وینې قرباني تم د ټولنې د رفاه او د خوشبختۍ لپاره آماده ده.
سلام دوستانو، ز شفیق موریدم، تاسو د آزادی رادیو نه تاندې سانګ خبرونه ورته.
رونغله کم اختر تفتر تا خما خروشا بل په خندروشا
ستر اختر لاله ری دی، په خیر دی راشي. دوستانو، د دغه سندرغاړي په څیر د یو شمیر تازه کوژ د شویون جونو کورنۍ هم د هلک له کورنۍ خامخه ایدی یا اختری غواړي. د میدان وردګو سیدونکو شمس الرحمن خو بیا د اختر په شمول ځینې نورې ښې ورځې او مناسبتونه هم یادوي چې د انجلۍ کورنۍ خپله برخه خامخا پکې غواړي.
دا خوست د انجلۍ د کورنۍ وي، ځکه سویا باندې میوې یا دغه جوړې یا چای چې څومره په ځګه سویا یا بیروبار وي، هغوی پرې خوشحالېږي. لکه اختر کې راځي، د موږ په ساحو کې د درمندونو په وخت کې دا اوړه چې غنم ربدل کېږي، په دې وختونو کې ځینې میوې او جامې خلک یو بل ته سره وړي، نوروزي په شکل باندې یو بل ته سره وړي. خوست د اختر خو بیا حتمي ځینې داسې خلک موږ لرو چې هغه شتمن دي، په دې مراسمو باندې هیڅ مشکل نه پرازي، خو لیکن موږ په ټولنه کې داسې غریب او غربت خلک لرو چې هغه د دې وس نه لري د همدغو مراسمو په خاطر باندې چې خپل ځوان زوی ته کوزده وکړي، د دې دود له منځه وړل پکار دي، نه وخت دی نه چا ته ورکړي.
څو موده مخکې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو د مخنیوي قانون تصویب شو همزولو، چې د مجردو او په ځانګړي ډول د بې وسه ځوانانو د خوښۍ باعث شو، خو دا قانون لا توشه شوی نه دی. په اخترونو کې د انجلۍ کورنۍ ته د عیدي یا د اخترې وړلو دود او رسم په اړه ځوانان څه وایي؟
زما نوم ګلبهار پکتین ده او د پکتیا ولایت. که هغه خلک چې بې وزله دي او د عیدي پیسې هم نه لري، د هلک کورنۍ باندې ډېر زبر ده او زور ده. د نامزادې د کورنۍ لخوا یو جبر په یغو خلکو باندې ښودل کېږي چې تاسې به دومره شی راوړی. دا رواج باید ورک شي، څه ضرورت ده؟
نیلوفر یم د پنځم کابل زده کوونکی. باید چې خلک دا مصرفونه ورو ورو د بینه یوسي، په دې خاطر چې ډېر ځوانان چې دي تر اوسه پورې بې واده نه پاتې شوي دي. د دغې عمده علت دا دی چې دوی پیسې نه لري چې واده وکړه او دا ډېر مصرفونه دي.
نصر احمد شهاب یم، د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ یم. بله، مې کوژده کړې او زمونږ په ځای کې شکر ده دا رواج هم دومره نشته. خانو که په خپله خوښه مڅوار وړه، هغه به نو زمونږ ځواني وي. خو شته دي داسې خلک پېژنم، ملګري مې دي چې شل زره پنځه ویشت زره داسې دوی قرض کوي. هغه یو د اختر په ورځ چې دی اختر کې راځي، د هغو نه مصرف کوي.
زما نوم استاد دی، د ورور کوژده مو چې کړې دی، هغه مغسې مصرف غړي. یعنې عیدي کې باید طلا بنګړي همدغه قیمتي لباس او دا نوره میوه وچه او لنډه دغه میوه باید تاسو ورته راوړئ. نو زیاتره خلک د دې په خاطر چې پیسې پیدا کړي، د هغه د خاطر نور ځای ته ځي، لکه ایران دو ځای ته ځي، مجبور دي چې دغه کارونه وکړو.
چې مونږه جو خوشاله جنانا
خفه خلق دی خدای خوشاله کړي. دغه تازه کوژده شوې پیغله لیلا ځکه خوشاله ده چې په وخت ایدی ورول شوې ده. لیلا وایي چې د هلک کورنی اقتصاد په کتو باید له هغه د ایدی غوښتنه وشي.
ما ډېر زیات د خوشحالۍ احساس وکړه چې زما سره د خسر کورنۍ مې دومره مینه لري چې په وخت سره یې موږ ته نصیر راوړله. زما په نظر هره نجلۍ باید خپل د نامزاد کورنۍ ته وګوري، د هغې اقتصاد ته وګوري، بعد هغې نه هغې نه خپل خواهش وکړي. کالي راته راوړه، سره زر راته راوړه، جلبي، ماهي، کیک، کلچې، وچه میوه.
خو د کابل پوهنتون یوه محصله مینا نظری بیا وایي چې ایدی یا نوروزی باید د تحفې په ډول وي او تحفه خلک په خپله رضا یو چاته ورکوي، نه په قصدن غوښتلو او شلګۍ.
دا داسې څه دي چې یعنې یوه ډالۍ ته د هلک د کورنۍ راوځي، نجلۍ کورنۍ ته یې راوړي او د یو خوشحالۍ فضا رامنځته کول دي اصلا. خو که چیرې هلک وس ونه لري، د دې توان ونه لري، نو دا ضرور نه ده چې نجلۍ کورنۍ هغه اړ باسي. قصدن غوښتل هیڅ لازم نه دي.
په اسلام کې یو چاته د تحفې یا د یو څه هدیه ورکول جواز لري، خو چې په خپله خوښوي. دا خبره دوستانو د کابل د پولیتخنیک پوهنتون د دینی علومو استاد سید الرحمن احساس کوي او زیاتوي:
موږ تاسې که ځان ته د یو ښه مسلمان پر سترګه ګورو، نو باید د پیغمبر طریقه په ودونو کې هم عملي کړو، په نکاحونو کې هم عملي کړو. هیڅ نوه ثبوت نشته ده چې د پیغمبر علیه الصلوات والسلام د نامزادۍ له مرحلې نه د واده تر مرحلې پورې، که اختر راغلی ده او که روزه راغلی ده او یا داسې میاشتې ورځې چې موږ ورته په احترام باندې قایل اغلی، هغوی دی خپل نامزاد او یا دی خپل منکوهی لپاره تحفی ورلیگلی وی. مینان پر شریعت کې د دغه شی تحفو ورکولو هیڅ نو ثبوت نشته ده. کدی هدیه او د تحفی پر نامه څوک چاته څه شی ورکی جواز لري، کدا د دی واده او د دی نکاح او دغه شرعي مسایلو یو جز بولی، دا به بدعت ده، ناروا ده، حرام ده، همه ورکون کې ګناګاریږي، همه اخشتون کې ګناګاریږي. د جلیل کورنۍ نه خوانه کده څه غوښتنه کیږي، دا هم ناروا غوښتنه دي، دا جبري غوښتنه دي. د جلیل کورنۍ به د څه ناروا غوښتنه کله هم لاله نه ولګي.
د واده د لوړو لګښتونو د مخنیوي قانون به کله توشي او تطبیق شي؟ دوستانو، دا لا هم همداسې پوښتنه پاتې ده. خو که په خپله ځوانان او خصوصا د نجلۍ کورنۍ د واده اړوند ناوړه دودونو د مخنیوي لپاره کار وکړي، نو د غوربند اوسیدونکي فضل مالک ظریف په څیر ګڼ ځوانان به خوشحاله او آرامه وي. دی له خپلې خسرګنې ولې راضي دی؟ وا به ورو
کوژده مې کړی 15 میاشتې کېږي. هر څوک خپله په نامزادي دورې کې دا شی نه کوي. خو زما خسر ما ته دایم ویلې چې ایدی مروړه، چې ایدی آرامه ده، او ما خپله ایدی وړي نه ده تر اوسه چې وړله مهربانې په کار کې ده. سره خوږ نه وخت خوشحاله یم او باید ټول خلک همداسې وکړي. څه چې اسلام کې روا دي باید اسلام په لاره باندې لاړ شي، او خپله اقتصاد ته وګوري، خپل د زوم اقتصاد ته وګوري چې د وسې نه کېږي که نه کېږي.
همزولو د دې اونۍ تاندې څانګې هم دومره واده خبرونه پر فیسبوک پیدا کړې. پته ده facebook.com/تاندې څانګې. او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه را سره شریک کړئ: shafaqn@rferl.org. الله مو ملشه.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
درنو اوریدونکو، نیمې نړۍ ته ښه راغلاست. په دې هیله چې د کوچني اختر شپې او ورځې مو تر دې دمه په خوښۍ تیرې کړې وي، نننۍ خپرونه پیلوو. په روانه خپرونه کې به په اختر کې د نجونو له ځینو اختریزو دودونو خبر شو، او په دې به هم خبرې وکړو چې ولې ډیری میرمنې اختر په سم ډول نه لمانځي او تفریح نه کوي. د خپرونې په دویمه برخه کې له یوې ډوډۍ پخوونکې یا نانوایی میرمنې سره غږېدلی یو چې نورو میرمنو ته یې هم د کار زمینه برابره کړې ده. هیله ده چې د خپرونې تر پایه را سره مل اوسئ. دا خپرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم.
ښه
قدرمنو اوریدونکو که څه هم د اختر ډیرې دودونه سره ورته دي، خو بیا هم له یوې سیمې تر بلې څه تغییر لري. نجونې هم په اخترونو کې ځان ته لوبې او دودونه لري چې په خپل کلي او سیمه کې لمانځي او خوښي کوي. راځئ لومړی به د لغمان، بامیانو او کوچیانو نجونو له اخترونو خبر شو چې دوی اختر څنګه لمانځي.
نوم می یاسمین ده، د لغمان ولایت اوسیدونکی یم. په لغمان ولایت کې زیاتره چنجونې هغه نکریزونه چې ګټه اخلي، هغه چې لاسونه پسترکي پاڼې نکریزي، بیا دا په هوان کې یا هم په تیګو باندې ټکوي چې تر څو هغه نکریزې میده شي وړه شي. بیا نو چې هغه مازیګر نه دا نکریزې لمدی کړي، کله شپه سي ښځې سره ټولې راغونډې شي، نجونې نکریزې یو بل ته ږدي. مثلا ځینې وخت هغه د اختر ټکۍ سره وایي چې اختر کې مثلا څه خبرې دي. دویمه ورځ او درېمه ورځ د اختر ښځ ځانګړې شوې ده، پر خپلوانو کرځي، ځانګړې میله ورتنې. خو ډیری وخت په محترلام بابا کې چې کومه میله جوړیږي، هلته بیا ښځې د خپلو خاوندانو سره د خپلو کورنیو سره راځي، هغه زیارت ته ورځي، هلته هم یو میله جوړوي. بیا د څو کلو نجونې سره یو ځای کېږي، راځي یو لوی باغ، هلته ټالونه جوړوي. که نجونې په ټال کېني نو هماغه چې میله ډېره زیاته اوږده وي تر مازیګره پورې، یو بل خاندي او دغه ټال وي، او بیا هلته خواړه یو ځای پخی عمل ته وځي، ټول سره کینی وخوري.
لاتل او د بامیان ولایت څخه یم. بامیان کې با عادي راول ای تجلیل کوي، د یو بل کور ته تګر راته کوي. دغه معمول رسم په بامیان کې دا چې میرمنې دغه خامکدوزی جامې اغوندي او داسې یو صادر په سر کې لسن څخه ګندي. او میله ځایو دغه نزدیک میله ځایو ته ځي، لکه بند امیر، بند پنیر، د بل بندونه چشته دی میله ځایو ته ځي، دلته ځي او میلې کوي له خپل کوچنیانو سره. یو خواړه دی چې بوسراک نوم ورکوي، ویلا خمیر څخه دغه یو ګرد ګرد جوړوي او لا ډیره خواږه خوره دی، هغه ته تایه کوي او بل سره خوري.
کوچان غرس په هغه اختر یې اختر راسي اختر وکي ګیز راجک سي روزي موزي مات کې اختر وکي اتي رمي رنګي کې رواني کالم سي خي بیا راو خو د اختر په ورځ واغوند مسي په پرو مزلو رواني کا دي واغوند ځکه روان نن واړو سبا اختر اختر پیر کو بیا بیا ته بار سو روان سو خپل کله سي را سره بیا ورځ خپل نه يم د خپل کور کې وکاتي سو.
اختر په ورځو کې بل مهمه موضوع دا ده چې میرمنې د اختر په لومړۍ او درې ورځو کې د اختر خوښي نه لمانځي، پاکې جامې نه اغوندي، تفریح نه کوي، ان خپلو نږدې خپلوانو کره هم نه ځي. د خوست اوسیدونکي شبنم وایي په خوست ولایت کې میرمنې اختر په سم ډول نه لمانځي، د کور کارونه کوي او تفریح هم نشي کولای.
په خوست کې خو ښځې بیچاره د هېڅ شي نه خوند نشي اخیستک، بس ټوله ورځ کارونه دي، نو بس د سړیو خدمت ده. بس ښځې داسې زندګي نه لري چې ته وایې چې داسې ښه ارامه زندګي لري. غواوې دي، چرګې دي، مشکلات یې ډېر دي. که پلارګنۍ ته لاړه شي هغې ځای نه ازاده ګرځېدی شي، که سخورګنۍ کې وي ازاد نه شي ګرځېدی، او داسې اجازه نه ورکوي چې داسې ته ازاده وګرځي. بس په کور کې که جنکۍ وي هغه ګرځي، هغې ته اجازه شته، خو چې د کومو ودونه کړي وي دې ښځو ته اجازه نه ورکوي چې ته داسې چکر دپاره یا تفریح دپاره چېرته ډېره سړی مایوسه شي لاړ شي. بس کوټې کې کېنه، ښه ډېر وژاړه، څوک دې ولا که په کیسه کې دي هم څوک نه دي چې ژاړي، وده ژاړي خپله بچه شي. بس نجونتوب کې داسې وي چې خپل مور وي، خپل پلار وي، خپل ورونه خویندې وي، هغه مور پلار خو بیا ډېر مهربانه وي.
د پکتیا اوسیدونکي شازیه هم وایي په پکتیا کې میرمنې د اختر اوله او دویمه ورځ نه لمانځي، ځکه چې دوی ډېرې مصروفه وي او پاکې جامې هم نه اغوندي.
د پکتیا ولایت د اختر په اوله ورځ دویمه ورځ ښځې اختر نه تشلیلي، ځکه دوی مصروفې. هر یو کور ته سات په سات میلمانه ورځي، یو کور نه چې میلمانه خلاصي بل کور ته ورځي، بل کور نه چې میلمانه خلاصي بل کور ته ورځي. بیا د اختر په دویمه ورځ چې مازدیګر ټایم یې له ښځو ته ټایم پیدا سي، یا د اختر په درېیمه ورځ دوی بیا سره راغونډېږي، د یو څو ښځې سره یو ځای سي، د یو خپلوان کره لاړ سي، یا یو همسایه کره لاړ سي، بیا دغه همسایه ښځې ورسره یو ځای سي، د بل همسایه کره لاړ سي. یعنې داسې دوی تقریبا څلور ورځې اختر تشلیلي، چې دغه دوه ورځې اولې د نارینه و اختری چدو یو بل کرزی بلی غدو ورزنون بیا خز سرکی یا بلیکسر خبال منزو که دا اختر المنزی دا اغا خز چه دا اشپسانه مسئولی اشپسانه کار که اغا خو اتمن کالی نبدلی نور سه دا پیغلی زینکان یا ماشومان سه کالی بدل که دا خودا خو اغا دکور اصلی خز اغا کالی نبدلی زکا مصروفی کل چه کار خلاصی او خبال بیا راسی و اختر المنزلو تا بیا کرسی یه وقت بیا دوی اله خبال زن تا ورسی و کالی بدل که یه وقت دو دوی اصلی اختر شروع سی
د دینی عالم احسان الحق حنفی په وینا میرمنې هم لکه د نارینه او په څیر باید اختر ولمانځي ځکه چې دوی هم خوښیو ته ضرورت لري
لکه څنګه چې موږ نارینه خوښي لمانځو همداسې زنانه هم باید خوښي ولمانځي په ډېرو کورنیو کې داسې یو عادت دی چې نارینه یې اختر ولمانځي دغه زنانه نارینهو ته پاکې جامې را اخلي د هغوی خدمتونه کوي ولکه خپل حالت یې وګوري نو په داسې یو وضعیت باندې په کور کې وخت تېروي چې حتی د اختر په ورځ باندې هم فکر به نه کوي چې په دې هم اختر شته او که نه یعنې دوی هم د الله بندګانې دي دوی مسلمانانې دي دوی عبادتونه کړي دي دوی د همغه اندازه د خوښیو او د خوشحالیو د منځنی حق لري په کومه اندازه او په کومه پیمانه چې نارینه د خوښۍ او د خوشحالۍ او د منځنی حق لري د کولای شي چې پاکې ښایسته جامې واغوندي تنها هغوی د کورونو د خدمت په خاطر نه چې دوی به خامخا یوازې میلمنو ته شینه تیاروي میلمنو ته به خوراکونه تیاروي د کور افرادو ته به خوراکونه تیاروي خپلې به نه به خوشحالۍ لمانځي نه به خوښۍ لمانځي نه به اختر کوي بلکې دوی هم د اختر د لمانځنی حق لري او حتی دوی کره به دوستان راځي دوی به خپلو خپلوانو کره ځي دوی به خپلو دوستانو ته ځي
لیکوال او کرکتونکی ډاکټر محب الله زغم بیا تفریح او خوښي د میرمنو لپاره ډیر اړینه بولی او وایي چې د رخصتیو په ورځو کې باید میرمنې په کافي اندازه تفریح او خوښي وکړي
تفریح او بجوان کې بدلون هر چاته ضروری ده په دې برخه کې بیا میرمنې زما په نظر تر نارینه و ډیر تفریح ته ضرورت لري په دې چې د ځینې میرمنې خودی چې هم په دفترونو کې د باندې کار کوي هم د کور کارونه کوي او هغه چې د باندې کارونه نه لري یوازې په کور کې کار کوي د هغه جنجالونه هم ډیر زما په نظر دې ته تفریح تر نارینه زیات ضروری ده البته تفریح داسې کوم شوقي شي نه دی چې څوک وایي چې که پیدا شو ښه کنه ونه شو پروانه که تفریح ډیر ضروری ده د انسان د بدنی او ذهنی سلامتیا لپاره خو څه زیاتره میرمنې د باندې هم کارونه کوي وظیفې لري نمدغه درې ورځې رخصتې دا غوندي او د نارینه نو باید عدالت مراعات شي او ټولو ته د تفریح او د تبدیلې زمینه مساعده شي
خو خبر داد چې اختر او نورې د خوشحالۍ ورځې په ګډه او خوښۍ سره ولمانځو له یو بل سره همکاري وکړو او تر ټولو مهمه خبره داد چې میرمنو ته هم د تفریح وخت ورکړو درنو اوریدونکو د خبرونې په دویمه برخه کې له بی بی ګولې سره چې په خپل سیمه کې د میرمنو لپاره نانوایی جوړه کړې او میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده غږیدلی یو میرمن بی بی ګول وایي مخکې له دې نه چې دا نانوایی جوړه کړې د دې اقتصاد هم ډیر ضعیفه و خاوند کار نه لره او دې ته و ماشومان ورپغاړه و نو دې په خپل زیار او د ګاونډیو په مرسته دا نانوایی جوړه کړه لومړی دې په خپله پکې کار کاوه او له همدې پیسو نه ځان ته کور واخیسته اولادونه تحصیل وکړ او اقتصاد پیاوړی شو خدا اوس ډوډۍ نه پخوي او دا کاروبار نورو میرمنو ته پریښی دی چې هغوی پکې کار وکړي او خپل ژوند په مخ بوزي میرمن بی بی ګوله وایي دا نانوایی له پخوانه د دوی په سیمه کې موجوده وه خدا چې په جنګونو کې ورانه شوې وه نو دوی د سیمې د خلکو په مرسته بیا ورغوله او میرمنو ته یې د کار زمینه برابره کړه
دا خو 15 کال مخکې دا نانوایی چې وخت مجاهد راغلی وو نو نانواییګانې ټولې بندې شوې نوې نانوایی بیا دا نانوایی په دستهجمي د بلاک د څلوېښتو کورو په مونږ خپل بلاک ته نانوایی جوړه کړه دا چې جوړه کړل هلته بیا نانوایی کېنه او نانوایی به ډوډۍ مونږ ته پخوله بیا ورانه شوله هغه چې ورانه شوله بیا دا ټول وویل چې دا ایسته نشي دا نانوایی دې ایسته شي چې دود راځي داسې کېږي داسې خلکو ته مې وویل دغه مشتریان چې ډوډۍ پخوله ما ویل مالکه تاسې د تناره ډوډۍ خورئ او دلته نږدې تاسو ته محیط کېنې نانوایی نو تاسو پیسې واچوئ یو څه پیسې تاسې کې یو څه به زه کوم دا نانبایی به جوړه کړم فعال به یې کړم یو مسلمان به پکې کښېني ډوډۍ به پخوي پرده به یې وشي بیا هماغه اوس پیسې څه مې د دې مشتریانو نه واخیستې څه پیسې مې خپلې یو شل زره یو دونه مې خپله پکې مصرف کړې بیا مې دا جیر بیرته صحیح جوړه کړه نانبایی هم پکې کښېنولې ده
میرمن بی بی ګل د هغو میرمنو یادونه کوي چې په دې نانوایی کې کار کړی او اوس ډېرې خودکفا شوي دي آن ځینو د نانوایی له برکته کورونه هم اخیستي دي
ډیر نن بایان مې چې کینې ولیم دې درې کال څلور کال پنځه کال ډوډۍ پکې پخ کړې ده ته خیر رسیدلې ده دوا یې کړې دي ډېرې دوا چې وی کور پکې واخیست پاکستان نه راغلی و ډېر بیچارهګان غریبانو عیلدار چوچهدار مو ډېره چې چې راغله دلته یې چو ویلې داسې چل ده نه مړی کې مونږ کېنولو مونږ زه کېنه ډوډۍ دې پخاو ډوډۍ مې خوړلم دولو ډوډۍ مې خرڅوله کلچه مې اخیسته نام خدا پکې د دستي نمره واخیسته په کوتل کې د کور خاونده شو د ژوند خاونده شو دې همداسې بله وه کونډه وه پکې ډوډۍ پخولې
بی بی گل وای دا کله کله ل میرمن سره په نانوایی کې یو ځای کینی او هغوی ته د کورنی ژوند په اړه نیکی مشورې هم ورکوي.
فامیلی مشکلاتی چې اده سه امنګور د سدا یا مثلا میړه د سدا بیا موږ د سدا سره ورخی ورته چا د خدای فلار برابرې ته چې خیر دا ته مشره ته لوې چې رئیس ته فامیل کې نشي وړو کوي پس کې شي ته هغه چې هغه مثلا د تا نه غواړي او په تا باندې هغه کوي ته یو خبره تیره کې بیا هغه کشر ته د تا خبره به تیره کې ته خپل پمنس کې دا مشوره ال کې د رئیس ته مشره ته رئیس ته چې خاص ټول کېږي یو د مشوره د خیر خبره پمنس کو چا تا هم خو خیر هم دی خو د سه د سینه کو چې ته درګه دا هو دا انګور دې ډیره د سه دا دا د سه دا شاین ورته نو وای په سم لار دا خبر هم کړی نور پس چې ورنی لري چې خو یو خو خیر خبر هم کړی سمه
درنو اوریدونکو مکتولو ته لازمه ده چې تر خپل وس او توان له بیوزلو خلکو سره مرسته وکړو او کولای شو په ډیرو کم امکاناتو یو کار پیل کړو په خپل او د نورو په ژوند کې مثبت بدلون راولو. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا کا غوړې مختلفونه راوستوي د پوسټ باکس پته مو دادی په کابل کې سوارلس یو بیا هرات کې سلویخ مزار شریف کې 19 جلال آباد کې سلور په خوست او کندز کې یو تر بیا مو په لو یو بخون کې الله سپارم خوشاله اوسئ.